آشنا آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو از ګالیا رانا نورستانه يم د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه بیا پیل سوې خو په سر کې د خبرونو سرټی کې ته پام وکړئ
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازي وایي چې په قطر کې د طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی په پاکستان کې درې پاکستانی عسکر د ماين په چاودنه کې وژل شوی دي او د امریکا د متحده ایالاتو هوایي ځواکونه وایي بي 250 سالو ته کې یې قطر ته رسیدلی دي
سرټی کې تاسو اوریدل د دې خبرونو سربیره نور رپورټونه هم لرو د نورستان چارواکي وایي طالب وسلوالو د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې 12 روغتي مرکزونه تړلې دي
د څه ساحو کې دي چې هلته د حکومت کوریج نشته او ټول د طالبانو ساحي دي
او د تجارت پر سر د امریکا او چین د جنجال سره سره چینایي چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ سپخو رابطو ټینګار کوي
کوم چې موږ غواړو او یو شو د یو ځانګړي وندین فاجن د دوی غواړي
زه باید ټینګار وکړم چې د چین او امریکا ترمنځ یو ښه او ټینګ ارتباط د دواړو هیوادونو په ګټه دی
دغه رپورټونه وروسته تاسو ته وړاندې کیږي خو اوس د دې مهال بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او عاشق الله رحیم سوی وړاندې کوي
السلام علیکم سر کې د افغانستان لن خبرونه اوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي په خطر کې د طالبانو سره د خبرو پړاو بشپړ شو او زیاتوي چې باید دغه بهیر چټک شي خلیزاد په ټویټر کې لیکلي دی په قطر کې زمنګ خبرې ختم شولې موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو پر وړاندې ورو خو سم پرمختګ کړی دی خلیزاد همدارنګه لیکلي دی چې په داسې وخت کې چې جګړه زیاتېږي او بېګونه خلک وژل کېږي نو د خبرو وسنۍ بهیر بشپړ د خبرو وسنۍ بهیر پوره نه دی
د دایکندی ولایتي چارواکي وایي نن د دغه ولایت د نوامیش په ولسوالۍ کې د مسافرو د سپرلۍ په موټر د سړک د غاړې مین چاودېدلې اته تنه پکې وژل سوي دي د نوامیش ولسوال حاجی بال خان امریکا ژغ ته وویل چې په دې پیښه کې درې نور ملکي خلک هم ټپي سوي دي ولسوال حاجی بال خان زیاته کړه چې دغه مسافر وړونکی موټر د دایکندی څخه کندهار ته روان وو چې د نوامیش د ولسوالۍ بازار سره نږدې پر ماین وخوت ولسوال حاجی بال خان ادعا وکړه چې دا ماین وسلوالو طالبانو شخ کړی وو
په بادغیس کې د طالبانو په حمله کې د ملي وردو 12 عسكر وژل شوې دي د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی امریکا غاک ته وویل چې د ملي وردو د عسكرو تیر شپه د بالامرغاب ولسوالۍ په اکازو سیمه کې یو یونتي پوسټ ته اکمالات کول چې طالبانو په برید وکړه
د نورستان ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې طالبانو د اهټ پنوم موسسې پورې اړوند ولس روغتیایي مرکزونه تړلې و چې 15 تیر ورځ بیرته خلاص کړي او دوه لسله هم تړلې پاتې دي د نورستان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري امریکا ژغ آشنا رادیو ته په دې حق لدا سی وویل
نورګرام کې دواب کې مانډول کې په کامبیش کې پرته له دغه واما پارون نه وایګل کې نه دي بند کړي نور خاطر شرقي نورستان کې بند کړي جمله ولس کلینیک او چې اوس دولس کلینیک بند دی او نور خلاص
د عامه روغتیا رئیس وایي چې روغتیایي مراکز تر ډیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي ځکه نو روغتیایي کارکوونکي او لس خلکو طالبانو ته شکایت کړي او روغتیایي مرکزونه یې بند کړي دي
په دې حق راپور لګوره سپم دې خبرونه کوي او دا هم نړیوال خبرونه د پاکستان د بلوچستان په ولایت کې د سرک د غاړې د بم په چاودنه کې درې پاکستانی عسكر وژل شوې دي یو محلي چارواکي کلیملا ویلي دي د عسكر د ډبرو سکرو او کان تروان ول چې وسلوالو په کې درې ماين کیندون کې وژلې ول کلیملا ویلي دي چې دا پیښه د ارنایي په سیمه کې شوې او وسلوال د برید نورسته تښتېدلې دي تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې خو چارواکي وایي د پیښې په باره کې تحقیقات کوي
د لیبیا بحری ځواکونه وایي د مدیترانې په بحیره کې 214 مهاجر ژغورلي دي. دغه مهاجر چې د عربي او افریقایي هیوادونو اتباع دي، اروپا ته روان و. د لیبیا ساحلي ګارډ ویلي دي چې دغه مهاجر په دوو بیلو ربړې کښتیو کې ناست و چې اکثریت یې ښځې او ماشومان دي. د ساحلي ګارډ په اعلامیه کې ویل سوي چې د مهاجرانو سره بشري مرستې سوي، د درملنې لپاره لومړنۍ مرستې ورسره سوي او بیا پولیسو ته سپارل سوي دي.
په همدې حال کې په ټونس کې چارواکي وایي لږ تر لږه اویا تنه مهاجر په نړیوالو اوبو کې ډوب شوي او مړه شوي دي. د ټونس دولتي خبري ایانس ویلي دي چې ساحلي ګارد 14 مهاجر ژوندي ژغورلي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو هوایي ځواکونه وایي B-25 الوتکې چې ټاکل سوې د ایران د احتمالي ګواښ د شنډولو لپاره د فارس خلیج ته ولېږل سي، په قطر کې د امریکا هوایي اډې ته رسېدلي دي. د خبر تفصیل د زامن مومن څخه واوري.
هغه تصویرونه چې د امریکا هوایي ځواکونو خبره کړي دي، پکې خودل کېږي چې د غالوتکې پرون د العدید هوایي ډګر تر رسیدلې دي. د امریکا د هوایي ځواکونو په وینا دغه ډول نورې الوتکې هم د آسیا په جنوب لویدیځ کې په یو ناڅرګند ځای کې ښکته شوې دي. که څه هم چې د دغو الوتکو د ښکته کېدو ځای نه دی اعلان شوی، خو د امریکا هوایي ځواکونو پخوا په قطر او عربي متحده اماراتو کې خپلو هوایي اډو ته د آسیا د جنوب لویدیځ خطاب کړی دی. سپینې ماڼۍ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ایران ګواښونو په غبرګون کې د ابراهام لینکن الوتکې لېږدونکې بیړۍ د فارس خلیج ته استوي. د جمهور رئیس ترامپ ادارې د هغه څه په اړه جزئیات نه دي څرګند کړي چې د ایران ګواښي ګڼلی دی. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د هم پاتې خبرونه. د ایران د سپاه انقلاب ځواکونو یو جوګپوړي قومندان جنرال یادالله جوانی ویلي دي تهران به د امریکا سره خبرې ونه کړي. د دغه ایرانی جنرال د څرګندونو نه یوه ورځ وړاندې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي و غواړي ایرانی مشران ورته د خبرو غوښتنه وکړي. جنرال جوانی ویلي دي د امریکا سره هیڅ ډول مذاکرات نه کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د همدې میاشتې د 12 څخه تر 14 پورې روسیې ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ښاغلی پمپیو به د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګیلاروف سره وګوري. د وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې دواړه مشران به په دوو اړخیزو او څو اړخیزو ستونزو خبرې وکړي.
او رسای خبر دا چې د افغانستان او سکاټلند ترمنځ په دویمې یو ورځنۍ نړیوالې لوبه کې سکاټلند افغانستان ته 306 منډو هدف ټاکلی. د افغانستان لوبډلې بیا په خپل نوبت کې تر اوسه 192 منډې کړې دي. یوازې دوه لوبغاړي محمد شهزاد او حضرت الله زازای سوځېدلې دي. افغانستان په 1500 اورونو کې 133 منډو ته ضرورت لري. د افغانستان لپاره د توپ اچونې په برخه کې کپتان ګلبدین نایب 3، حمید حسن او آفتاب عالم دوه لوبغاړي وسوځول.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس هم د خبرونه لمړی رپورت. د امریکا معتبر ورځپاڼې نیویورک ټایمز لیکلي طالبانو داسې وخت په کابل کې پر یوې امریکایي موسسې د برید مسؤلیت ومنه چې د دې ډلې سیاسي غړي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا له مرګ چپلاوي سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. دا چې شوی برید امریکایانو ته چې د طالبانو سره د سولې په خبرو بوخت دي څه ډول پیغام رسوي؟ د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
تر ډیره بریده پورې دا یو شی باید موږ تاسو ته وضاحت موجود اوسیږي چې په افغانستان کې روان مذاکراتي بهیر یو غیر رسمي جوړښت دار چې دی چې مذاکره او جګړه په عین محل روانه وي او دا د شکمر نوې طریقه د مذاکرې نه د دینه مخکې هم موږ دغه ډول مذاکرو بیلګې لرو. نو جګړه په خپل ځای روانه ده، سولې بحث په خپل ځای اساسي عامل دار چې تر اوسه پورې د جګړې اړخونه سل په سل باوري نه شي دا د سولې بهیر به حتما هغه پایله کوي چې په پای کې به جګړه ودریږي او سیاسي بهیر به پیل کیږي. که څه هم دا دفتر دومره ډېر حساس نه و، تر ډېره حده پورې مدني ټولنو سره کار کوي او ډیموکراسي په ترویج باندې کار کوي، خو په یو ایس ایډ په مرسته باندې چلیږي او په دې باندې حمله دوه دلیل دي. یو اساسي دلیل یې دا چې طالبان غواړي چې دا اثبات ورسوي امریکایانو ته، نړیوالې ټولنې ته، چې دوی اوس هم د جګړې په میدان همدومره پیاوړي دي لکه پخوا چې وو. او دویم دلیل دا دی چې د طالبانو په لیکو کې هم داسې افراد شته چې هغوی تر ډېره حده پورې د سولې د بهیر طرفدار نه دي او غواړي چې په سے حساس ہو نقطوبہ نے حملے کی یعنی حتمی نہ رچے دلتا دغه سے سپیخو کو زما تحلیل دار چې الته هم باج افراد شته چې د سولې د بهیر ملاتړ دی او غواړي دا پروسه مختلفی نقطې دویم ځان کې به شي سره ویل شي چې دې شي دا هغه افراد او کار دي د طالبانو ترمن شي نه غواړي سولې بهیر مختلف شي
نو کده سي د سولې په یو دسې بے باور حالت کې د روانو هڅو نه د څه ډول یا څه رقم نتیجې هله کې دي شي
تر اوسه پورې خوشحالي دل کېږي تر ډېره حده پورې بهیر کمې ځانګړې پایلې نه دي وړاندې کړې او د سولې بهیرونه دي همداسې چې د باور د مراحل او کچې فرق کوي د اوس لپاره دواړه اړخونه یوازینی باور یې دا دی چې موږ مذاکرې ته سره کینو او نیت شته چې خبرې وکړو په دې باندې باور درلودل چې یو بل به قانع کړی شو دا پروسه به مخته لاړه شي په سلا تر اوسه پورې هغه مرحلې ته موږ نه رسېدلي نو بې له شکه چې باورونه لا خام دي د دې لپاره چې باورونه پاخه شي ضرورت دا دی چې دغه د مذاکرې بهیر پایل یو څه راڅرګند شي له بده مرغه موږ ګورو چې هر وری د شپږمه دوره د مذاکرات کم پړاو پای ته رسیدي نو ویل کیږي چې موږ خوشبینه یو خو کانکریټ پرمختګ مونږ نه کړی چې دا خپل په ځان کې یو نو ستونزه ایجاد کړي د باورونو د راوستو په لړ کې
د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د زنو امریکایي مبصرینو له قوله لیکلي دي چې د افغانستان په وړاندې ځنې جدي ګواښونه شته چې د سولې تړون لاسلیکولو سره په معجزوي ډول دا د منځه نه ځي نو اوس د سولې د تګلارې د پرمختګ سره راتلونکي لپاره څه رقم پلان کولی شي چې پایداره سوله په افغانستان کې تضمین کړي
ګوري د افغانستان کړکیچ په درې اړخونو باندې کار ته ضرورت لري یو اساسي اړخ هم دا د طالبانو او د امریکا او د افغانستان حکومت مذاکره ده چې د دې مثبتې پایلې راوځي او د غټه کتله چې په جګړه کې بوخت ده د سیاسي بهیر ته راشل شي دویمه برخه هغه نورې مسلح ډلې دي چې یا د داعش تر نامه یا نورو بیلابیلو نومونو تر چتر لاندې فعالیت کوي چې د افغانستان ولسمشر هم په وخت کې دا ویلي چې تر شلو پورې بیلابیلې ډلې د فعالیت کې د هغې په اړه باندې ضرورت ده چې افغانستان حکومت قوي ځانی پلان ولري او د غوډ محو کول او د صحنې څخه د وسلو د پاره کارو کی د نړیوال برخه د افغانستان د سولې د بهیر یعنی د ترونډیک نو وروسته کوم څه شغه اجتماعي سولې ده دغه حالت د بدلول لپاره ضرورت ده د ثبات لپاره چې اجتماعي سولې لپاره او پیس بلډینګ چې د سولې په دغه کې بولی هغه باندې کار وشي
bale رحیم صاحب د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د کاونټر پارت په مرستندوی ټولنې دغه حمله د سولې خبرو ته یو ضربه بلل ده خو د طالبانو د مرکچی پلاوی ویان سوهیل شاهین په ټویټر لیکلی و چې دا به د سولې په خبرو باندې څه تاثیر ونه کړي ستاسو نظر څه دی
زه خپل په دې باور یم زه هم دا خبره تاییدوم چې شاید ډېره ضربه ور نه کړی شي هغه لامل دا دی چې دلته د دواړو خواو ترمنځ یو تفاهم لیدل کیږي چې جګړه او سولې بحث به یو ځای مخته وړي نو کله تاسو چې جګړه کوي طبیعي خبره ده چې هغه کې تاوان شته د طالبانو تکتیک هم دا دی چې دوی چریکي امیر کې په بدل کې د افغانستان حکومت او د هغه سره په ملګرتیا باندې نړیوال قوتونه په اطرافي سیمو کې د طالبانو په مقابل کې تاسو وګورئ په لنډه موده کې د طالبانو ډېر مشران د جګړې په صحنه کې وژل شوي دي یعنی د پاره په اړه جګړه نه ده د پاین حال کې د مذاکرې بحث هم مخته روان دی ناس چې ولاړې روان دي یو څه ویری پیدا کوي سړی ته اما دا چې جګړه به څومره پیاږي زول لري خپل فکر نو کوم ته کابل حمله په شیر حمله به تم لري زول لري
مننه رحیم صاحب کوم ودان
تاسو ښه وخت
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن استودیو څخه اوري راځو د خبرونې بل رپورت ته د نورستان ولایت چارواکي وایي چې طالب وسله والو د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې 12 روغتیایي مرکزونه تړلي دي چارواکي وایي ادا کلینیکونه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د یوې موسسې پورې اړوند دي او د بندېدو عمده علت یې روغتیایي کارکوونکو ته په وخت د موسسې لخوا د تنخواه نه ورکړه او کلینیکونو ته د درملو نه رسیدل ښودل شوي دي پام کړئ په دې هکله د رپورت ته
چارواکی وایي طالبانو په نورستان کې د غولس روغتیایي مرکزونه لاغي ورسته تړلې چې ولسی خلکو او روغتیایي کارکونکو طالب وسلوالو ته شکایت کړي د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري امریکا غکتول دوه جمعې کېږي چې طالبانو په 15 ولسوالیو کې د اهیټ په نوم موسسې ولس روغتیایي مرکزونه تړلې خو او تیر ورځې په کامدیش کې 15 ته بیرته اجازه ورکړي
نورګرام کې دواب کې مانډول کې په کامدیش کې پرته له دغه واما پارون نه وایګل کې نه دي بند کړي. نور خاطر شرقي نورستان کې بند کړي جمله ولس کلینیک او چوز دولس کلینیک بند او نور خلاص.
هغه وای روغتیایی کارکونکي او سیمایز خلک طالبانو ته اړ شوي ځکه یوازې د اهد موسسې پورې تړلې روغتیایی مرکزونه قلب کړي.
دسې ساحو کې دي چې هلته د حکومت کوریج نشته او ټول د طالبانو ساحې دي. زموږ خپل پرسونل هم ځینې شکایتونه کړي دي خلکو ته او په دغه خاطر باندې رښتیا هم دغه نوې این جي او چې راغلی ده دوی خدمات هم یو څه د دوی قیمت ډېر ټیټ قیمت دی ورکړی چې په ډېرو لږو پیسو دا پروژه اخیستې ده چې په هغه هېڅ امکان نه لري چې دوی تطبیق کړي. نو خدمات ټکنی کېږي چې پیسې نه خو واضح خبره ده چې
ډاکټر ستوری وایي نوی انجو روغتیا پالو ته د فعالیت لمخې د تنخواه د ورکړې ژمنه کړې او طالبانو دام ویلي چې روغتیایي مرکزونو ته د اړتیا وړ دارو درمل نه رسیږي. دا اوس په ټول نورستان کې درې څلوېښت روغتیایي مرکزونه آباد دي چې اووه دېرش د اهد موسسې پورې تړلې دي. ځایي خلک هم وایي له اوسنیو روغتیایي خدماتو ناراضه دي او که کلینیکونه همداسې تړلې پاتې شي نو ګڼ ناروغان به له نه درمل ومري. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په نورستان کې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. خود نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي د روغتیایي مرکزونو د خلاصون پسې هڅې توندې کړې دي.
د چکم ځای کې طالبانو دغه د شاهد دلته دغه کړې دي حکومت ته کوم شرایط وړاندې کړي چې دا شرایط راسره
او نورستان کې څونه وخت کېږي چې د تړلې دي؟
دا تقریبا
دوه هفته کېږي.
خبرې روانې دي هغه غلطه جریان لري خبرې تقریبا کېږي چې د هفته کې حل شي.
د نورستان په گاوند لغمان کې مڅونه مخکې طالب وسلوالو روغتیایي مرکزونه تړلی او چې اګنی کمزوري خدماتي ولسی خلکو ته د منولو نه وو. زبی الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د خبرونه دریم رپورت. د امریکا او چین د سوداګرۍ استازي نن جمعه په داسې حال کې د دویم ورځې لپاره غونډه کوي چې امریکا څو ساعته مخکې پر چینایي محصولاتو د نویو تعرفو د لګولو اعلان وکړ. په مکړی دی رپورت ته
متحده ایالاتو په داسې حال کې لاله سلنه څخه تر 25% پورې دا 200 میلیارډ ډالرو په ارزښت پر چینایي وارداتو ګمرکي محصول زیات کړ چې د سوداګرۍ په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د چین د صدارت مرستیال لیوهی او د امریکا د مذاکراتي ډلې ترمنځ نوې هڅې پیل کی. په دغو خبرو کې لیوهی د چین د هیئت مشري کوي. دغه خبرې وروسته تر هغه لا ناکامېدو سره مخامخ شوې چې د ټرمپ ادارې په بیجنګ تور ولګاو چې له خپلو ژمنو په شا شوی دی. دا چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه وروسته تر هغه لا امریکا څخه یو ځل بیا دا جوړجاړي د یوې لارې د لټولو غوښتنه وکړه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر چینایي وارداتو نوې تعرفې زیاتې کړې. دا سوداګرۍ په برخه کې د امریکا او چین د مشورو په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګینګ شوانګ وویل
زه باید ټینګار وکړم چې د چین او امریکا ترمنځ یو ښه او ټینګ ارتباط د دواړو هیوادونو په ګټه دی. موږ هیله لرو چې د امریکا او چین لوري به وکولی شي چې په ګډه کار وکړي او د همغږۍ، همکارۍ او ثبات دوه اړخیز ارتباط رامنځته کړي. په دې لړ کې هیله لرو چې امریکا به له موږ سره تفاهم ته ورسیږي.
نن د ورځې په سر کې د چین حکومت ویلي وو چې د دغو تعرفو په ځواب کې به متقابل اقدامات وکړي خو جزئیات یې څرګند نه کړل. د امریکا د تعرفو په اړه د چین په ختیځ کې عمده خرڅونکي چې زیاتره یې صادرونکي دي وویل دوی د امریکا د تعرفو له لاسه پوزې ته راغلي دي. د یی یو د عمده فروشۍ په مارکیټ کې د سونګ وینشن په نامه د قرطاسیې یو خرڅونکي وویل
دا یو ډیر غیر منطقي کار دی. څو کاله مخکې زموږ تجارت خورا ښه و، خو د ټرمپ تر ولسمشر کېدو وروسته تجارتي کړکېچونه خورا زیات شوي دي او موږ ټول اغیزمن کړي یو. ځینې امریکایي مشتریان چین ته نه راځي او همدا اوس د تعرفو زیان خورا زیات دی.
په ورته وخت کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برونو لامایر نن جمعه د سی نیوز له تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې وویل چې د تجارت په اړه د چین او امریکا ترمنځ د لانجې زیاتېدل نړیوال اقتصادي ودې ته یو ګواښ دی. خو
il n'y a pas de menace plus importante sur la croissance mondiale donc sur votre niveau de vie Jean-Pierre Cabache sur le niveau de vie de tous ceux
de Chine ou America de سوداګرۍ جګړه د نړۍ ودې ته لبل هر څو څخه زیات ګواښ پیښوي. دا په دې معنی چې تجارتي تعرفې به لوړې شي، په نړۍ کې به د ډیرو تولیداتو انتقال نکېږي او کارونه به لمنځه ولاړ شي. تجارتي جګړه به په فرانسه او اروپا کې کارونه لمنځه یوسي، نو اروپا باید له دغې جګړې سره د مقابلې لپاره سره یو شي.
د امریکا نویو تعرفو په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچونه زیات کړي دي چې دواړه خواوې یوې تجارتي موافقې ته د رسیدلو لپاره د خبرو وروسته هلې ځلې کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او اوس هم د افغانستان ګورنډي پاکستان هیواد څخه راپور لرو. پاکستان کې چې کابل ټول اوسیدونکي مسلمانان دي، تر 15 سلنه لږ غیر مسلمانان اتباع هم لري چې په هغو کې عیسویان او هندوان هم شامل دي. خو د بشري حقونو یو شمیر مدافع ډلې وایي چې په دې هیواد کې هر کال په سلګونه ځواني هندو او عیسوي نجونې په زور د اسلام منلو ته مجبوریږي. آن ویل شوي چې یو شمیر برمته شوي او ځینو بیا له مسلمانانو سره ودونه کړي دي. د امریکا غږ خبریال محمد ثاقب د هغو دوه ځوانو نجونو له خپلوانو سره خبرې کړي چې وایي د کورنۍ غړي یې برمته شوي او په زور د اسلام منلو ته مجبور شوي دي. د پاکستان د سن ایالت په ګوټکی ولسوالۍ کې کویتا نومې له حکومت څخه غواړي چې د هغې د دوه کوچنیو خویندو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي. هغه وایي چې دوه خویندې په مارچ میاشت کې وتښتول شول او بیا مسلمانې شوې دي. کویتا خپله کیسه داسې بیانوي:
زه له خپلې مور سره هلته ناسته وم چې یو موټر راغی، وسلوال کسان ورنه راښکته شول او زما دوه خویندې یوړې. بل ورځ خبر شو چې خویندې به مذهب بدل کړی دی.
ځایي خلک وایي چې په وروستیو کلونو کې د سن ایالت په بیلابیلو کلیو کې اسلام ته په زور دعوت کېدل عام شوی دی. د دې پیښو ډېرې قرباني ځوان نجونې دي. ډېری کلیوال وایي چې برمته کېدنې د بهار چنډي شریف په نامه د کوټکي ولسوالۍ په یوه لرغوني زیارت پلانېږي، خو د زیارت کارکوونکي دغه ادعاوې ردوي او وایي چې غیر مسلمان خلک په خپله خوښه دلته راځي او اسلام قبلوي. د دې زیارت یو کارکوونکی جاوید احمد بن عبدالحی وایي:
دا د شکر ځای دی چې دلته ډېر خلک اسلام ته مخه کوي، حتی کورنۍ دلته اسلام قبلوي. دا یو نوی پدیده نه ده، مونږ دا کار د پیړیو راهیسې کوو.
خو پولیس د کابیتا د خویندو په حکله بل تصویر وړاندې کوي. د پولیسو په وینا دغه دوه خویندې په خپله خوښه پنجاب ایالت ته د واده کولو په موخه د کور څخه تښتېدلې دي. پنجاب هغه ایالت دی چې نجونې 13 کلنې څخه په کم عمر واده کولی شي. د ګوټکی ولسوالۍ د پولیسو مشر د دې قضیې په هکله نظر نه دی ورکړی، خو د امریکا غږ خبریال ته یې ویلي چې حکومت خپل کار په مسؤلانه ډول کوي. سلیم الله ودو د ګوټکی ولسوالۍ د پولیسو مرستیال وایي:
هیڅوک د دې حق نه لري چې یو کس په زور د اسلام منلو ته مجبور کړي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې هر څوک د دې حق لري چې خپل مذهب تعقیب کړي.
د پاکستان د بشري حقونو د کمیسون مشره عظما نورانی وایي چې په پاکستان کې پر ځوانو نجونو په زور د اسلام دین قبلول نه یوازې چې حقیقت لري، بلکې دا یو تجارت ګرځېدلی دی. عظما نورانی وایي:
مذهبي څیرې دا د یو تجارت په څیر چلی. دوی د دې کار لپاره پیسې ترلاسه کوي. دوی وایي چې که یو څوک اسلام ته دعوت شي نو خدای به دوی ته اجر ورکړي، او دې کار د پولیسو، قضاتو، څارنوالانو او یو شمېر نورو په ګډون زموږ په عدلي او جنایي سیستم کې نفوذ کړی دی.
د اسلام آباد په عالی محکمه کې د کویتا د دوه خویندو قضیې د ډیرو پام ځان ته اړولی دی. د خویندو ویلي چې له مسلمانانو سره یې واده کړی او په خپله خوښه مسلمانې شوي دي، خو د کویتا کورنۍ د دې کیسې په هکله شک لري. د بشري حقونو فعالین په سیاسي مشرانو غږ کوي چې د مذهب او د ازادۍ ساتلو لپاره ډیر کار وکړي، تر څو اقلیت ډلې د خپل مذهب په تعقیب کولو کې د خوندیتوب احساس وکړي. ګالیا رڼا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنې خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن استودیو څخه اورئ. او اوس هم راځو بیرته د افغانستان څخه یو رپورټ درته لولم. د چاپریال ساتنې اداره وایي چې په افغانستان کې د 1940 ډوله ژوو او مرغانو نسل د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دی. د چارواکي اوږده جګړه د ښار د تخکار او زنګلونو وهلو په برخو کې له ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل او د چاپریال په وړاندې د خلکو بې خبري لوی ګواښونه ګڼي. په دې اړه پام کړئ زموږ د همکار اکرام شینواری د رپورټ ته.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي په افغانستان کې د اوږدې جګړې او د یو شمېر نورو ټولنیزو عواملو له امله دغه هېواد د وحشي ژوند ډېر خوندي ځایونه له منځه تللي او له امله یې ډېرې وحشي ژبې او مرغان له افغانستان څخه وتو ته اړ شوي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د کابل ولایت د دفتر رئیس کاظم همین امریکا غږ آشنا ته وویل چې افغانستان ښه وضعیت کې نه دی. هغه د مثال په ډول کابل یاد کړ او وویل چې په دغه ولایت کې اکثره مرغان چې په دغه سیمه کې ژوند کوو له منځه تللي دي.
تر هغه چې مونږ ژو او مرغانو ته پناه ځایونه پیدا نکړو یا د مهاجرو مرغانو لپاره طالبونه پیدا نکړو او یا هم شنې ونی نوی دوی نورو سیمو ته ځي.
اینو میرن د جای دی.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې دغه چارواکی وایي د ټکنالوژۍ وده هم د وحشي ژو او مرغانو د نسل د کمیدو پر وړاندې جدي ګواښونه راولاړ کړي دي. ښاغلی همین وایي اوس د مرغانو او ژو د ښکار او د هغوی د اوسېدانې د ځایونو له منځه وړلو دپاره نوې ټکنالوژي کارول کېږي.
پخوا له 20 متره فاصلې څخه یو ژوند یوه مرغۍ یا غوسۍ ښکار کېده. نن متاسفانه مونږ ګورو چې د کیلومترونو فاصلې څخه د ټوپک ډز کوي او یا هم مثلا یوه ونه چې پرې کوي. پرمختللې ټکنالوژي په واسطه یې اره جوړه کړې چې په ډله ییز ډول د ځنګلونو ونې پرې کوي.
افغانستان د ډېرو غرونو او ځنګلونو درلودو له امله نه یوازې دننه په خپل هېواد کې د مختلفو وحشي ژوو او مرغانو کوربه دی، بلکې د جنوبي اسیا، منځنۍ اسیا، لویدیځې اسیا او د چین ترمنځ د مرغانو او وحشي ژوو تګ راتګ په لاره کې هم پروت دی. د کابل ژوبڼ رئیس عزیز ګل ثاقب امریکا غږ آشنا ته وویل چې د 1940 ژوو او مرغانو له ډلې چې نسل یې د انقراض په حالت کې دی، نیمایي مرغان دي.
په افغانستان کې علاوه له نورو ژویو نه تقریبا 540 ډوله مرغان تحقیق شوي و، کشف شوي و، چې متاسفانه او بدبختانه څلور لسیزې جنګونو او بمباردمانونو د طبیعت خرابوالي، د دوی د کورونو د زالو خرابوالي په دوی باندې منفي تاثیر کړی او تقریبا اکثریت وحشي یا غوښه خوړونکي مرغان د دوی نسل مخ په کمیدو ده. کوم لیست چې په 1940 ډوله ژوي او مرغان چې محیط زیست یا د چاپیریال ساتنې ادارې اعلان کړی چې دا په انقراض کې دي یا مخ په ورکېدو دي یا په کمیدو دي، په دې کې تقریبا نیمایي مرغان دي او هغه اکثریت غوښه خوړونکي مرغان دي.
اوږده جګړه، د اقلیم بدلون، په بېساري ډول د ځنګلونو پرې کول، د مرغانو ښکار او په غرونو کې جنګونه او بمبارۍ له افغانستان څخه ګاونډیو هېوادو ته د مرغانو د کډه کېدو او د مرغانو د نسل د کمیدو په لوی عواملو کې شمېرل کېږي. د کابل د ژوبڼ رئیس وایي د مرغانو د نسل د کمیدو په عواملو کې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د خلکو معلوماتو کموالی هم اغېز لري.
متاسفانه یو بد رواج دا دی که حلال وي که حرام وي، دوی ته که نسل کم وي که زیات وي، اکثریت ولایتو کې ښکار کېږي، بېرحمانه ښکار کېږي، په چرې ټوپک باندې په هوا کې پېډزې کېږي، ګورم نه چې دا د خوړو دي که نه دي. اکثریت هغه حلال مرغان حتی نسل کم دي، متاسفانه ترحم نه کېږي پې.
خو د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې دغه ادارې د هڅو له امله وضعیت یو څه ښه شوی. دا اداره د مثال په ډول په کابل کې د 6 ډوله مرغانو بېرته پیدا کېدل د همدې هڅو پایله ګڼي. په دې مرغانو کې بینګک، سایره، کچه، کلاخورک هم شامل دي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې 10 کاله دمخه دا مرغان په کابل کې نه و.
څو مهم خبرونه لنډیز اوري. د نورستان ولایت روغتیایي چارواکي طالبانو د اهد په نامه موسسې پورې اړوند 12 روغتیایي مرکزونه تړلي ول. د دایکنډي ولایتي چارواکي نن د غولت ناوامیش په ولسوالۍ کې د مسافرو د سپرلۍ په موټر د سړک د غاړې ماین چاودلې اته تنه پکې وژل شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په قطر کې د طالبانو سره د خبرو پړاو بشپړ شو خو باید خبرې چټک شي. د پاکستان د بلوچستان په ولایت کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې درې پاکستانی عسکر وژل شوي دي. په ټونس کې چارواکي وایي لږ تر لږه اویا مهاجر په نړیوالو اوبو کې ډوب شوي. د لیبیا بحري ځواکونه وایي د مدیترانې په بحیره کې 214 مهاجر ژوندي ژغورلي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو هوایي ځواکونه وایي B-25 الوتکې چې ټاکل شوې د ایران د احتمالي ګواښ د شنډولو لپاره د فارس خلیج ته ولیږل شي قطر ته رسېدلي.
ډیر قدر من اوریدونکو په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بیا چې بیا هم ستاسو په درانه چوپړ کې ازلیږو تاسو ټول په لویه بخون کې لاس بارم خېچاره.